نه بجیش په احمد شي بدیم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د وسلوال شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوی دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په لښور ولسوالۍ کې دغه وسلوال شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې لشتر لشتر نولس پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. یوه امنیتي سرچینې د فرانسې خبرې اژانس سویلې د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو او د پاکستان د ادابه مهم خبر کو چې د دې جګړې په ارتباط کړي. نصار در یختر په کچه 4.1 درجه زلزله د کندهار شار او شاوخوا سیمه ولړسبل. د طالبانو له پیښو سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د زلزله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزله زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د سلسله مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 40 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاده شوې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی ښار راښکته شي د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعاله شوه. خو ولادیمیر پوتین داونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حملې روانې وي او د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وه. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د یوې الوتکې په سقوط کې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه شکیله وه. په هغه الوتکه کې وش په تکسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکوره کړای شو. په دې پیښه کې د البوتکې 38 سورلۍ ووشل شوې او 9 نور ټپیان شو. افغان بیټسمین رحمت شاه نن له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده لومړی بیټنګ د زیمبابوې کړې چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه وه او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوسېدو 425 منډې جوړې کړې دي. رحمت شاه 211 ناسوسېدلی دی او حشمت الله شهیدي 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس په افغانستان کې اوریدل شي. کله ناکله چپې له چای هېرې شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړې جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه مشهور شوی.
د خوست علي شیرو له ولسوالۍ سره هم پر پوله نښتې شوي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د سرو زرو بیې ګرانه شوي خو بازارونه یې ساړه شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی ته د بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 15 خوارج او افغان طالبان یې وژلي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ادعاو په اساس بهرني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړی د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 15 بهرني وسلوال یا افغان طالبان یې وژلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې هاغه غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړې دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د دېو خو ته نږدې د دغه ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اول روغلی د سهار لمانځه پر وخت په جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم داس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر 8 تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپل واک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیلې اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښه شوه تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او مالی تلفات نه دي اړولي خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلې دي دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلې دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چګ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلې دي لکه خلک دغه سره وتلې دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روانو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلې دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم جنو سیمو کې د ډزو غګونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداری ورکړی و چې د بارمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورن له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې کله د طالبانو د پوځ له بیان د عنایت الله خوا رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج 40-50 کسان غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستاني پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوي دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جنوب وي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ ناوخته د دسمبر په 8 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاویه یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرله پسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکو یې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همی په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تله دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوي محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه له طالبانو کړې چې په افغانستان کې د محدودیتونو لرې کړي. یو شمېر افغان میرمنې توانېدلې چې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خپرونه کې په یوه راپور کې درسره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بېځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یوه راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دېره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړېږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسېدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23 میلیونه او 200 زرو ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کېدو دی. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړی چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکورې کړې سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یوه کلي دوه اوسېدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یوه موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکورې کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل سو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات سوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره و چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 38 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنۍ ختیځ باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنۍ ختیځ باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنۍ ختیځ د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دا یې چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 1.0 ته ورسېد. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکنیو دریو ورځو پر مهال د سوریې 5000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر اتمه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1,463 سوریایان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په هغوی کې 1.5% په ترکیه کې زیږیدلی دي. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیې ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې له اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره یو شمېر میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. څرنګه جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیې لپاره له کم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا، وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپله ښوونکي او خاوند یې وزګاره دی، وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان د خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد فیلمی برش می داد.
روز تلدی چی ماشوم می شپک می سینای سو او رو رو می ارتا ده نرم و خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی و روز خبه می فیرینی جوڑه ولا ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑه ولا سکه چیزه و خون که وم نمی شو کولای ده پسغخ و اخلم. هر دو که به می لقصاب راوده او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالک و سر به می شروع جوڑه ولا او یه وقت به می ورکولا یا به می ده روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاوه
تا قاشق می کردم بعد از او باز برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپک کلن او بل یې 4 کلن دی. له شپک میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاري وخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوی وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
امیندواره میندې دې له نسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شروع او له وریجو د وریجو شروع تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره دې له لیمو سره وخوري. خواړه دې تازه چمتو کړي او پاکۍ ته دې پام وکړي او خواړه دې په وخت صحیح ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خواړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګه د مور شیدو ځینې نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه په ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته مطمئنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په 2 کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګه فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکۍ شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12 نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د کار خوند نه ده پاتې. جزئیات پرې راپور کړئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بیو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکی او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
د
کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بیو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي. دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی و اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته رسوي او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بیو د لوړوالي او بیوسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالره ښودلې او دغه ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالره ښودل سوي وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بیه پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بیو اوسنۍ لوړې کچې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بیو خبر سو وایي ځنډو
به خاطر خرج مصارف زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در ډیرو لګښتونو او بیکاری له کبله می واده و ځنډید، ځکه نه می سوای کولای چې د واده لګښت پوره کړم. زما اندېښنه دا ده چې له یوې خوا بیکاری ده، بل لوري ته د سرو زرو بیه لوړه سوې ده. که سره زر نه وي نه نجلۍ واده مني او نه هم د نجلۍ کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا لپاره پیسې پور غوښتې، د خپلوانو ملګرو نه خو وضعیتونه دغسې دي، اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دی، نرخونه خو بیا هېڅ جیب دي نو وس ورته نه وه، پور هم چا نه ورکوه، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګاڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې. له هغه وروسته چې زه اوسکاره شوم بیا مې سره زر ونوش اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخوا به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 23مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیارو سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیارو سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیارو سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه شیبه 9 بجې او